السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو دی او ساته خبرونه ته راغلاست. په دې خبرونه کې راپورونه خبريږي خو له هر څه مخکې په موکړی خبرونو ته امریکایي چارواکو د طالبانو د هغو تګلارو د بدلون غوښتنه کړې چې له کبله د بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت لا خراب شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي دا غوښتنه په دوحه کې د طالبانو له پلاوي شوې. د دوحې په دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پای ته ورسېده، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د امریکایي پلاوي مشري کوله. په دې غونډه کې د بشري حقونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری او د افغانستان شارج دفیره کرندکر هم حاضر وي. طالبانو ویلي چې له امریکایي پلاوي سره پر بشري حقونو سربیره له تورو لیستونو د طالبانو د مشرانو د ایستلو، د افغانستان د اقتصاد او د هیواد پر بانکونو د بندیزونو د لرې کېدو په اړه خبرې کړې دي. نړیوال بانک وایي په افغانستان کې په تیرو دوو میاشتو کې د ټول کال پرتله انفلاسیون منفی و. د توکو عرضه کافي خو تقاضا کمه وه او له 50% زیاتې کورنۍ د خپل معیشت او د لګښتونو د پوره کولو په چاره کې له ستونزو سره مخ وي. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي څار په نوي راپور کې چې پرون خپور شو زیاتوي چې که څه هم د سوداګرۍ کسر سکل زیات شوی خو له جنوري تر جولای میاشتو پورې د افغانۍ ارزښت لوړ و. د طالبانو حکومت د دې راپور هرکلی کړی او د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر په یو بیان کې ویلي چې که نړیواله ټولنه مثبت تعامل ته مخه کړي او د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزادې شي نو هیواد به نور پرمختګ وکړي. په افغانستان کې د انفلاسیون د کمښت خبر داسې مهال ورکول کېږي چې د لویدیځو هیوادونو د بندیزونو له کبله په هیواد کې د رغونې ډېرې پروژې په ټپه درېدلې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی اداره یا اوچا وی د روان میلادي کال د پاتې مودې لپاره د بشری مرستو د پلان د عملی کولو لپاره د بودیجې له جدي کمښت سره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو د ریلیف ویب پاڼې د خبر له مخې اوچا ویلي چې د جولای تر پایه یې یوازې 340 میلیون ډالر ترلاسه کړي چې دا د تیر 2022 کال د همدې مودې د بودیجې پرتله له نیمایی لږې پیسې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي مرستیال او د عملیاتو مشر کارل سکاو د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې وویل ملګرو ملتونو د بودیجې د کمښت له کبله مجبور دی چې په افغانستان او نورو هیوادونو کې له میلیونونو خلکو سره بشري مرستې کمې کړي. اوکراینی چارواکي پر خارکیف ښار د روسیې د لږ تر لږه درې ډرونونو یا بې پیلوټ الوتکو د بریدونو خبر ورکوي او وایي پر یوه کالج د یوه ډرون د لګېدو له کبله یو کس ټپي شوی. د خارکیف ښاروال ایهور تریخوف نن وویل ټول ډرونونه د ښار په څنډو کې لګېدلي. د هغه په وینا یو ډرون د یو کالج د لیلیې پر دوه پوړیزې ودانۍ راپریوتی چې له کبله یې اور لګېدلی او د بیړنیو خدماتو ډلې د وژلو لپاره هڅه کوي. سیمه ییزو چارواکو په پیښه کې د یو تن د ټپي کېدو خبر ورکړی. خارکیف چې د روسیې پولې ته نږدې پروت دی پرله پسې د روسیې په حملو کې په نښه کېږي. او د چین دولتي رسنۍ د پلازمینې پیکینګ په شاوخوا غرونو له شاوخوا غرونو د سیلابونو د رابهېدو له کبله د یولس کسانو د مړینې او د 28 نورو د لادرکۍ خبر ورکوي. سی سی ټي وي شبکه راپور ورکوي چې د څو ورځو سختو بارانونو چارواکي اړ کړي چې د اورګاډي تمځایونه بند او د زیانګالو سیمو خلک د ښوونځیو په جمنازیومونو کې ځای پر ځای کړي. د پیکینګ لپاره چې هوای معتدله او وچه ده د ورښتونو وروستۍ کچه غیر معمولي ده. د چین د شمال په نورو برخو کې هم د بیسارو ورښتونو په نتیجه کې راوتلو سیلابونو لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو. د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل او تحلیل راځي. وباورې چې د واشنگتن ځانګړي استازي رینا امیری وای په دوحه کې د افغان ښځو په اړه له طالبانو سره جدي خبرې کړي. بلخوا له طالبانو سره د امریکایي چارواکو له غونډې تازه جزئیات راوتلي.
اوسنی حالاتو کې چې امریکایانو یا د نورو نړیوالو انتقادونه زیات چې نو د موضوع د حل لپاره دې ته ضرورت شته چې د ملل متحد یو څوک وي منځګړیتوب وکړي.
د دوه د خبرو په اړه نور بحثونه هم لرو چې د خبرونې په دوه منی مای کې په 25 دقیقې پروګرام کې به واوري.
یو څه شته چې ټام ویسټ او رینا امیری طالبان احضار کړل چې راشي چې نو سره وغږیږي. طبعا چې دلته بعضې خبرې شته دي چې دوی باید یو بل سره وکړي،
په نورو موضوعاتو کې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د بشری مرستو په چارو کې لاسوهنه کوي او په کندز کې سکل د انګورو حاصلات کم شوي.
د آزادی رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وای په دوحه کې له طالب چارواکو سره د بشري حقوقو د اوسني حالت د سمون پر بیړنۍ اړتیا ټینګار وکړ. میرمن اميري او نورو امریکایي چارواکو پرون په دوحه کې د طالبانو له استازو سره دوه ورځنۍ خبرې پای ته ورسولې. هغه بیګا پر ټوټر لیکلی چې دوی له طالبانو وغوښتل چې بندیان آزاد کړي، پنجونو او ښځو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ فشار پای ته ورسوي. په دې اړه جزئیات د امید ظهیر مل پر راپور کې.
د افغانستان د بشری حقوقو او خوځولو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وای د افغانانو په غوښتنه او په بشری چارو په ځانګړي توګه په افغان جنو خوځو د افراطي بندیزونو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره خبرې کړي. میرمن اميري چې د امریکا متحده ایالاتو د پلاوی برخه وه له طالب چارواکو سره له دوه ورځنۍ غونډې وروسته تېره شپه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي. په دې غونډه کې په وار وار په افغانستان کې د بشری حقوقو د حالت د سمون په بیړنۍ اړتیا ټینګار کړی دی. هغې زیاته کړې موږ د ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو، تعلیم او کار ته د لاسرسي، د بندیانو خلاصون، د جسمي مجازاتو ختمول او پر رسنیو او د بیان ازادیو د فشار ختمول وغوښتل. د افغانستان د بشری حقوقو خوځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د دې یادونه هم کړې چې د امنیت، اقتصادي پرمختیا او ثبات د ترلاسه کولو او له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره بشری حقوقو ته درناوی اساسي ارزښت لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو په ګډون نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو اوسنی رژیم د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان جنو خوځو د حقوقو په پراخ نقص تورن کړی دی. که څام طالبان ادعا کوي چې دوی د افغان جنو خوځو حقونه خوندي ساتلي، خو پر دوی تور دی چې نجونې او ښځې د تعلیم، سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مشارکت څخه محرومې کړي دي، هغه څه چې د دوحې په غونډه کې د محوه کېدو غوښتنه شوې. د دوحې د غونډې په اړه هم د امریکا متحده ایالاتو او هم د طالبانو رژیم بیلابیل اعلامیې خپرې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت خپل اعلامیه کې ویلي د ټام ویست او رینا اميري په ګډون یې پلاوی د دوحې په خبرو کې هغه موارد تشخیص کړل چې د افغانانو د ملاتړ په برخه کې اعتماد رامنځته کوي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیا خبر ورکړی چې د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد جوړونې پر لارو چارو، د تورې لسونو او بندیزونو د لرې کولو، د افغانستان د اقتصادي ثبات، د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې او بشري حقونو پر مسایلو خبرې شوي. خو پوښتنه دا ده چې دواړه لوري په اوسنیو شرایطو کې کومې هوکړې ته رسیدای شي. د سیاسي مسایلو شنونکي سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې ټکر اصولي دی او طالبان باید نرمښت وخی.
داسې هیواد چې مېرمنو باندې مطلق پابندي لګولې وي، ټول حکومت یوازې د طالب د پاره وي یا د هغه چا د پاره وي چې طالب چوکاټ کې ځان واچي، څلوېښت میلیونه نفوس یې مجبور کړی وي چې یا له وطنه وتښتي یا هم په خپل هیواد کې په داسې حالت کې پاتې شي چې نه به د نجونو یا به تعلیم حق لري، نه به د خبرو د ازادۍ او د انساني ازادۍ حق لري. نو زما په خیال هغه کرښې معلومې دي. نړیواله ټولنه په یو اصولي موقف کې ده او طالبان چې دي هغوی چې کوم موقف ده هغه نه د افغانستان خلکو دپاره، بلکې طالبانو د اکثریت وزیرانو دپاره او نه هم د نړیوال ټولنې دپاره قابل قبول ده.
پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا بیا د ستونزو د حل لپاره د یو منځګړي په رامنځته کېدو ټینګار کوي.
اوسنی حالاتو کې چې په افغانستان کې مشکلات زیات دي، امریکایانو یا د غربیانو یا د نورو نړیوالو انتقادونه زیات دي، نو دې ته زما فکر باندې د موضوع د حل یا د مشکل د حل لپاره دې ته ضرورت شته چې د ملل متحد یو څوک وي منځګړیتوب وکړي.
امریکایي پلاوی له دې وړاندې هم طالب چارواکو سره دوحه کې غونډې کړي، خو داسې پایله یې نه ده ورکړې چې پر بنسټ یې په افغانانو په ځانګړي ډول په افغان نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه او فشارونه له منځه ولاړ شي.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ښځو او نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویل دي چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د تیرو دوه ورځو په خبرو اترو کې جدي خبرې کړې چې تر ډیره د ښځو په حقونو متمرکز وي. د دوی د خبرو نه نور تازه جزئیات هم راوتلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیګا په دې اړه یو مفصله اعلامیه خبره کړه. نوریاس نوري استودیو کې را سره دی او د دې اعلامیه او د دوه د خبرو اترو د نورو جزئیاتو په اړه معلومات راکوي. نورې سپ
امبلې تکل سپ مننه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې امریکایي چارواکو د طالبانو د حکومت له پلاوي سره د دوحې په غونډه کې یو شمیر هغه برخې په نښه کړې چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره باور زیاتوي. د قطر پلازمینه دوحه کې د جولای په 10مه یو 10مه او یو 10مه د دواړو لورو ترمنځ خبرې ترسره شوې. د امریکایي لوري د پلاوي مشري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ، د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري او د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز د فیری کرن ډیکراو، د طالبانو لوري د پلاوی مشري د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبرو په اړه بیگانه وخت په یو خبره کړې اعلان کړی ویلي چې امریکایي پلاوی په افغانستان کې د بشري بحران په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړه او همي د مرستندوی ادارو او د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا د بشري اصولو لمخه د مرستو د دوام پر التیار انټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو د شمیرو لمخه په دې هیواد کې په میلیونونو وګړي خړو په ګډون د لومړنیو التیاو په پوره کولو کې له ستونزو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال پروګرام یو جګپوړي چارواکي په دې وروستیو کې وویل چې په افغانستان کې 14 میلیون وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت ډوډۍ بل کومه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې امریکایي چارواکي له طالبانو وغوښتل چې له هغو تګلارو لاس واخلي چې په نتیجه کې په افغانستان کې د بشري حقونو په تېره د ښځو، نجونو او زیانګالو ټولنو وضعیت خراب شوی دی. د 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې کړي او په نادولتي کورنیو او نړیوالو ماسو کې ښځې هم له کاره کولو راګرځولې دي. طالبانو پر ښځو د سختو فشارونو په ترڅ کې تېره اونۍ په ټول افغانستان کې د ښځو سینګارخونې هم وتړلې چې ورسله پر لزګونو زرو خزو خپل دندې له لاسه ورکړې. د طالبانو له پلاوي سره د دوحې په غونډه کې امریکایي چارواکو همدارنګ د نیونو د رسنیو د ځپنې او پر مذهبي مراسمو د محدودیتونو په اړه هم ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. د اعلامیې له مخې متحدو ایالتونو د افغانستان د خلکو د هغو غوښتنو چې باید د حقونو یې درناوی وشي او د هېواد راتلونکي د جوړولو لپاره یې غږ واورېدل شي ملاتړ څرګند کړی دی. نړیواله ټولنه د طالبانو سرپرست حکومت ټول شمول نه بولي او وایي هغه د افغاني ټولنې د ټولو پوړیو استازیتوب نه کوي. خو د افغانستان خو طالبان بیا وایي چې حکومت انټول شمول دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې امریکایي پلاوی په دوحه کې د افغانستان بانک او د افغانستان د مالی وزارت له استازو سره هم کتلی او د افغانانو د اقتصادي وضعیت او د بانکي سکتور په وړاندې د ننګونو په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. د اعلامیې له مخې امریکایي چارواکو هغو وروستیو معلوماتو ته هم پام اړولی چې په افغانستان کې روان 2023 کال د انفلاسیون د کمښت، د سوداګریزو توکو د صادراتو او وارداتو د زیاتوالي ښکارندویي کوي. په دې برخه کې نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي څارنې په نوي راپور کې چې پرون د جولای په 1 خبر کړي هم ویلي چې په تیرو 2 میاشتو کې په افغانستان کې د همدې کال پرتله انفلاسیون منفي و. د توکو ارزښت کافي خو تقاضا کمه وه او له 500 زیاتې افغاني کورنۍ د خپل معیشت او د لګښتونو د پوره کولو په چارو کې له ستونزو سره مخ وي. خو نړیوال بانک دا هم ویلي چې سره له دې چې په 2023 کال کې د سوداګرۍ کسر زیات شوی، خو د دې کال له جنوري څخه تر جولای میاشتې پورې د افغاني ارزښت د لویو اثارو په وړاندې لوړ شوی دی. امریکایي چارواکو دغه راز دا هم نوټ کړی چې طالبانو په دې اړه چې د افغانستان له خاورې به هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د متحدو ایالاتونو او متحدینو پر ضد د ګواښونو لپاره کار واخلي، خپل ژمنو ته دوام ورکړی او هم دواړو لورو د امنیت په برخه کې د طالبانو د کړو ژمنو د پوره کولو لپاره د هغوی پر هڅو خبرې کړې دي. امریکایي پلاوی دا هم منلې چې په افغانستان کې پر ولسي وګړو په پراخو تروریستي حملو کې کموالی راغلی دی. د موضوع ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نامه چې د افغاني حکومت په مهال په افغانستان کې د جګړو او د ناامنیو په نورو پیښو کې د ملکي تلفاتو په اړه تل راپورونه خپرول، تیره میاشت په یو راپور کې اشاره وکړه او ویل چې لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، په نږدې 2 کلونو کې په دې هیواد کې نږدې 1200 کسان وژل شوي او له 2500 زیات هم ټپیان شوي دي. یو نامه ویل چې په افغانستان کې د مرګ ژوبل د کمښت کمښت په دې خاطر شوی دی چې په ځانوژونکو حملو کې کموالی راغلی دی. دغه راز د اعلامیې له مخې امریکایي چارواکو د دې غوښتنه هم کړې چې نیول شوي امریکایي اتباد له قید او شرط پرته خوشي شي، ځکه د دوی په وینا دې مسلې مثبت تعامل په وړاندې یو لوی خنډ رامنځته کړی. خو په دې اړه چې په اوس وخت کې څومره امریکایي اتباد له طالبانو سره بندیان دي څه نه دي ویل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې اعلامیه کې په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د طالبانو هڅو ته هم پام اړولی او ویلي دي چې متحدو ایالتونو هم دې ته پام کړی چې د کوکنارو پر کښت د لګول شوي بندیز په نتیجه کې د کوکنارو په تولید کې چې اوس د حاصل حاصلاتو وخت د پام وړ کمواله راغلی، خو امریکایي چارواکو د تریاکو د پروسس او په لابراتوار کې لابراتوارونو کې د جوړ شو مخدره توکو د قاچاق او پلور په اړه هم جدي اندېښنې ثبت کړې دي. خو په هغه اعلامیه کې چې طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون د ورځې ناوخت خبره کړې، که څه هم په دوحه کې له امریکایي چارواکو سره په کتنه کې د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد جوړونې خبره شوې، خو دغه راز ویل شوی چې په دې غونډه کې د دې ترڅنګ د تورو لیستونو او بندیزونو د لرې کولو، د افغانستان د اقتصادي ثبات، د مخدره موادو پر ضد مبارزې او بشري حقونو پر مسلو خبرې شوې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو د پلاوي ټینګار دا و چې د اعتماد جوړونې لپاره تور لیستونه او بندیزونه باید لري او د افغانستان بانک زیرمې آزاد شي. د یادونې وړ ده چې تر اوسه پورې د طالبانو په لسګونو لوړپوړي چارواکي چې ډېرې د طالبانو په سرپرست حکومت کې ګډون لري، د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل دي، او دغه راز د افغانستان بانک د میلیاردونو شتمني میلیاردونو هم د امریکا په بانکونو کې انکنګل ده.
ډېره زیاته مننه نوریاس نوري، زما همکار و چې په دوحه کې د طالبانو د حکومت او متحدو ایالتونو د پلاو د تیرو دو ورځو د خبرو اترو په اړه جزئیات راکول. د امریکا ځانګړو استازو په دې غونډه کې طالبانو ته ویلي دي چې له دلیل پرته د افغانانو نیونه او ځورونه او د بشري حقونو او ښځو د حقونو نقص له نړۍ او امریکا سره د دوی د تعاملاتو پر وړاندې ستر خنډونه دي. په دې لیدنه کې د طالبانو له بنده د امریکایي زندانیانو پر خوشي کېدو او له تور لست نه د طالب مشرانو د نومونو پر ایستلو هم بحث شوی. مرسلین ارسلا د دې غوښتنو او د شویو بحثونو پر نتایجو د چارو له شنونکي محب شریف سره مرکه کړي، او لومړی یې ترې پوښتلی دي چې آیا د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي مذاکرات کولای شي د افغانستان روانو ستونزو ته حل لاره ومومي؟
کچری په واقعي ډول باندې طالبان او امریکایان دواړه وغواړي چې په داسې موضوعاتو باندې چې افغانان ورسره په مشکل کې دي، د یو طرف او په خپل ګټو او په سیمه کې د خپل نفوذ په ارتباط باندې وغږیږي، زه فکر کوم دا ناشونی نه ده چې امریکایان او طالبان یو حل ته سره ورسیږي. د دې ګټه به د افغانستان ولس ته دا وي چې لږ تر لږه د یوه مبهم نامعلوم ناڅرګند راتلونکي نه به راووزي، او هغه څه چې تر اوسه پورې په لانجا کې دي هغه به په واضح ډول باندې تصمیم پرې ونیولی شي. افغانان به د خپل راتلونکي په ارتباط باندې بیا تصمیم نیولی شي، یعنې په دې به وپوهېږي چې څه پېکېږي، کوم لوري ته باید زه ولاړ شم.
د امریکا متحده ایالاتو د استازو او طالب چارواکو ترمنځ په دوحه کې د ناستې په ترڅ کې امریکا متحده ایالاتو د یو غوښتنه کړې چې طالبان دي ځینې امریکایي وګړي چې له دوی سره زندانی دي باید خوشي کړي. په مقابل کې هم طالب چارواکو د دې غوښتنه کړې چې باید دوی د مشرانو نمونه له تور لیست څخه وویستل شي. د دې ته په کتو چې دا لومړی ناسته د امریکا متحده ایالاتو او طالبان حکومت ترمنځ، نو څونه د امکان شته چې دواړه لوري د یو بل غوښتنې ومني؟
زه فکر کوم که په عادي ډول او په بې طرفه ډول ورته وګورو، دا د طالبانو د خپلو مشرانو په ارتباط غوښتنه ده، او امریکایان هم د خپلو امریکایانو د بندیانو پوښتنه کوي. په دې کې د افغانستان د ولس مسئله نه ده مطرح. تر ټولو مهمه دا وه چې په دې باندې بحث شوی وای چې د افغانستان او د امریکایانو اړیکې به په څه وي، هر طرف به په دې کې کوم مسؤلیت لري، او دغه مسؤلیت کې یا دغه وجایبو او مکلفیتونو یا مزایاو کې چې دوه طرفین تر رسیدي، د افغانستان د ولس ځای به چیرته وي، او د هغوی لپاره به دا څه ګټه لري؟ تر ټولو مهمه مسأله دا ده چې په هغه ملي مسائلو باندې بحث شوی وای چې امریکایان ورته خنډ جوړوي، او دلته شته په هیواد کې کوم افغانان چې دغه د ناخوالو سره مخ دي، او طالبان په خپل دریس کې بدلون نه راولي، نو ګټه او یا په اصطلاح حقیقي تاثیر یې په منفي ډول باندې خو نه خپلې په افغانانو پریوزي، نه په بل چا باندې.
تکل شوی ملګری ملتونه د دوه د ناس دویمه سلسله په راتلونکو اونیو کې په قطر کې تر سره کی، د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنز دا ورستۍ ناس ته څونه کولای شي د دې غونډې اجنډا وټه کی، او بل دا چې د ملګرو ملتونو د راتلونکو غونډې پریکړه به څونه عملی وي ستاسو په نظر؟
دا یو عادي په اصطلاح د لارې تاګ دی چې زما په نظر باندې طالبان او امریکان غواړي له یو بل سره کینی، او هغه مسائل په ګوته شي چې د دواړو طرفونو لپاره د بحث یا د یو بل سره د جوړجاړي اصلي موضوع بلل کیږي. زما په نظر باندې ښایي امریکایان کوشش وکړي چې طالبان کومې غوښتنې لري د دوی په نړیواله کچه او په سیمه ییزه کچه د نفوذ او ګټو سره څومره تضاد لري او څومره ورسره اړخ لګوي. د دې په خوا کې به طالبان هم خپل سر خلاص کړي چې د اسلامي امارات یا د طالبانو د تحریک د غوښتنو او یا د اهدافو سره څومره تضاد لري او څومره ورسره اړخ لګوي. بیا به په دې باندې بحث کیږي چې په څه شکل او په کوم اندازه دی په کومه موضوع کې جوړجاړي ته ځي. دا زه فکر نه کوم چې د سپه اسانه باندې دا مسله لمخې لري کړی شي، بلکې فکر مې دا دی چې په دې باندې به اوږد بحث کیږي او عملی جنبه به هغه وخت غوره کوي چې د دواړو طرفونو لپاره منل شوي ټکي داسې ټکي وي چې د دوی د غوښتنو د نفوذ د قوې د راتلونکي د وجود او حتی د تړلو اړخونو سره په تضاد کې نه وي.
د چارو شنونکو محب شریف او چیل آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د دوهې د تیرو دوه ورځو د غونډې د خبرو اترو په اړه خپل نظر شریکو.
آزادۍ رادیو څلورویش ساتاله تاسو سره ده.
په ننګرهار کې د همیشه بهار رادیو ټلویزیون مسؤلان ادعا کوي چې پرون ماسپخین طالبان د دوی دفتر ته په زور ننوتی، چوکیدار یې وهلی دی او کارکونکو ته یې سپکې سپورې ویلي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای نن په یو بیان کې ویل چې پر دې رسنۍ د طالبانو یرغل د بیان پر آزادۍ فشار دی.
طالبان زمونږ دفتر ته په زور را ننوتل، چوکیدار یې وهلی و. باور وکړي چې دغه ټول زمونږ د رادو کارمندان تښتیدلي، دغه اوس هم څوک رادو ته نه راځي او زړه نه ښه کوي.
د همیشه بهار رادیو تلویزیون رئیس اتل خان ستانکزی ادعا کوي چې د طالبانو لخوا خبریالانو او رسنیو ته د ګواښونو په دوام د دوی کارکوونکي یو ځل بیا وګواښل شول، سپکې سپورې ورته ویل شوې او ووهل شول. نوموړی زیاتوي چې د جمهوریت له سقوط وروسته دا دوهم ځل دی چې دی خپله او کارکوونکي د طالبانو لخوا ګواښل کیږي او بند کیږي. دی وایي چې دوی په دفتر کې د ژورنالیزم د زده کړو په برخه کې زده کړې هم ورکوي. تیر ورځ طالبان داسې مهال د دوی دفتر ته ورغلل چې دوی شپاړسو کسانو ته چې شپږ تنه پکې نجونې وي په زده کړه بوخت وو. ښاغلی ستانکزی ازادي راډیو ته وویل
پرون زموږ دفتر ته راغلل او دغه ټولو ته یې رد بد او کنځلې وکړل او اهوډپې شروع کړ. او نجونې ژورنالیستانې چې ناستې وې هغوی ته ډېرې بدې خبرې وکړلې. هغوی ته یې ویل چې ستاسو کالي صحیح نه دي.
نوموړی وایي په زور دفتر ته راځي، سپکاوی او وهل کوي. بیا وایي چې تاسو به رسنیو سره په دې اکله خبرې نه کوئ.
همدا اوس هم د اطلاعات او فرهنګ نه امنیتي ملي نه مونږ ته زنګ راځي او مونږ ته وایي چې تاسو ولې خبریالانو ته مو ولې دا خبره کړې ده چې داسې یو عمل شوی دی یا داسې کار شوی دی یا مونږ یې والی یاستو. او تاسو وایي چې دا مونږ یو حقوقي موضوع کې یا په دغه کې مونږ هم داسې په غلطي کې راغلی یاستو او تر اسانو ته په دې باره کې سموي.
د ښاغلی ستانکزی په خبره دولس کاله وړاندې رادیو، پنځه کاله مخکې ټلویزیون او د ژورنالیزم په برخه کې ورکشاپونه په خپل مالی لګښت پیل کړل. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای نن د اسد په لسمه په ویلا میا کې ویلي چې پر همیشه بهار رادیو ټلویزیون د طالبانو د امنیتي ځواکونو یرغل د بیان پر آزادۍ فشار دی. د یادې ادارې مشر ظریف کریمی آزادۍ رادیو ته وویل
په دفتر رادیو ټلویزیون همیشه بهار
د همیشه بهار رادیو ټلویزیون له مسؤلین او کارکونکو سره غیر اصولي چلند کړی دی. پر خونیزو خبرونو یې محدودیت لګولی. موږ د دې غوښتونکو یو چې په ننګرهار کې امنیتي ځواکونه د داسې کړنو په حق له وضاحت ورکړي. دا ډول کړنې پر رسنیو باندې فشار دی او د بیان ازادۍ ته زیان رسوي.
همیشه بهار رادیو تلویزیون ته د طالبانو ورتک او د کارکونکو د ویرولو او وهلو موسومو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مطبوعاتو او نشراتو د څارل رئیس عبدالواحد ریان سره شریک کړه، خو نوموړي په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه وکړه. د یادونې ده چې مخکې له دې هم د یو شمېر رسنیو دفترونو ته د طالبانو ځواکونو د ننوتلو او کارکونکو سره د ناسم چلند په اړه راپورونه خپاره شوي وو. یو شمېر خبریالان او رسنیز کارکونکي نیول شوي او بندیان شوي دي چې ځینې یې بیرته خوشي شوي وی خو یو شمیر له هم بندیان دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای د معلوماتو لمخې د مهال درې خبريالان افغاني الاصل فرانسوي مرتضی بهبودی خلیل بنا او نصرت مهدی له هم د طالبانو په بند کړی چې د یادې ادارې په خبره د دوی لخوا د خوشی کېدو هڅې روانې دي.
له آزادۍ رادیو د راپورونو لړۍ اوري په کندز کې ساکل د انګورو په حاصلاتو کې نوي سلنه کموالی راغلی. یو شمیر بڼوال شکایت کوي چې په تیر ژمي کې د یخنۍ یخ چپې او د پسرلی په موسم کې د نباتاتو نباتي آفاتو له کبله سکل د دوی د انګورو په حاصلاتو کې کمالی راغلی.
د کندز یو شمیر بڼوالان وایي چې تیر کال د ژمي په موسم کې د سړې هوا له امله د انګورو باغونه یخ وخلي او د تاکونو د وچېدو تر څنګ د انګورو په حاصلاتو کې 90% کموالی راغلی دی. دیرش کلو ناتیق الله چې د کندز ښار اړوند د انګور باغ په سیمه کې پر شل جریبه ځمکه د انګورو باغ لري، هغه د انګورو د سږني کال د حاصلاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
مو 20 جریب زمين از دیګه فکر کو آی 4 سه یاګ سانګر از دیګه انګور مانګر
نه مو پر شل جریبه ځمکه د انګورو باغ لرو. هر کال مول یو تاک څخه لښ پګ مننی ولي تر لس من انګور تر لاسه کول، خو سه کال مو ل یو تاک څخه 2 کیلو انګور راټول کړل. یوازې موږ نه بلکه دا انګورو ټول بغلرون کې متضرر شوی دی.
د یاد ولایت د چلمزار سیمې یو بڼوال محمد فهیم هم وای تیر کال د ژمي بې ساري یخنی او نباتي امراض هغه لاملونه دي چې لامل دی انګورو تاکونه لمنځه تللي او بڼوالانو ته په لکونه افغاني مالی زیانونه اوښتي دي.
عزیز برید بګویم مو تاکه یک چارک نمی رقم
پخوا موږ له یو تاک انګورو څخه له لس منه نیولې تر شل منه انګور راټولول، خو سږ کال مو له یو تاک څخه یو چارک انګور راټول کړل. تر اوسه پورې هیچا زموږ پوښتنه نه ده کړې. د انګورو سږنی حاصل زموږ کړې خواري او لګښتونه نه پوره کوي.
د نوموړي ولایت د ناصرو سیمې یو بڼوال حمیدالله بیا وایي دوی په وار وار خپلې ستونزې د کندز د کرنې ریاست له چارواکو سره شریک کړي دي، خو تر اوسه پورې د بڼوالانو ستونزو ته پاملرنه نه ده شوې.
نباتی امراضو بڼوالو ته سخت زیانونه واړول، خو د کرنې ریاست تر اوسه پورې له متضررو بڼوالو سره مرسته نه ده کړې.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی هم وایي چې د ژمي یخې څپې زیات شمېر بڼوالانو ته مالی زیانونه اړولې دي.
باغات انګور د حدود 1493 هکتار می باشد که از
کندوز کې پر څه باندې 1400 هکتار ځمکه د انګورو باغونه موجود دي. له بده مرغه سږ کال د انګورو په حاصلاتو کې 90% کموالی راغلی دی. موږ هڅه کوو تر څو د متضررو شویو باغدارانو ستونزو ته رسیدنه وکړو.
د معلوماتو له مخې د انګورو باغونه د دې ولایت پر مرکز سربیره په نه ولسوالیو کې په خاصه توګه په علی آباد، خان آباد او چهاردرې کې د انګورو ډیر باغونه موجود دي. که څه هم د دغه ولایت انګور په بیلابیلو نومونو یادیږي، خو بیا حسینی، کشمشي، کلکی عروس او کلی زاغې له خاص شهرت او خوند څخه برخمن دي.
او د هم د خبرونې ورستای راپور د نورستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست وایي په تیرو نږدې دو کلونو کې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې له 6000 زیاتو کسانو ته د څښاک پاکې اوبه چمتو کړي. دوی وایي د دې پروژو ټول لګښت ملګرو ملتونو ورکړی.
په نورستان کې د کلیو بیارغونې او پراختیا چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد ازادي راډیو ته وویل په تیرو نږدې دو کالو کې د نورستان په بیلابیلو ساحو کې د څښلو پاک اوبو یو وشت پروژو باندې کارونه پیل کړي چې څه یې بشپړی شوي او څه د بشپړېدو په حال کې دي، او له 6000 زیاتو کسانو ته د څښلو پاک اوبه چمتو کړي دي.
د نورستان ولایت د کلیو پراختیا ریاست په ډیرو برخو کې کارونه کړي دي، لکه د پاک اوبو شبکې چې په ټول ولسوالۍ کې تقریبا یو وشت د پاک اوبو شبکې څه جوړ شوي دي او ګټې اخیستل ته سپارل شوي دي، او نور پاتې په نږدې وختونو کې تکمیل او ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي.
تقریبا استفاده کوونکي په دغه ټولو پروژو کې موږ چې اندازه وکړه دغه 15000 کسان دغې نه استفاده کوي.
کومو کسانو ته چې د څښلو پاکې اوبه چمتو شوي هغوی پرې خوښ دي او وایي د اوبو راوړلو او د ککړو اوبو له څښلو ژغورل شوي دي. د نورګرام ولسوالۍ د تیتین درې اوسیدونکي شفیع الله شاکر:
دلته په نورګرام ولسوالۍ ساحه کې بس د خوړو بوس کل خلکو د چنه ډیر لری لری پراته بو، او اوس د انکشاف دیهات ریاست پامکاری د یونیسف ادارې لخوا نه د اوبو رسولو شبکې جوړې شوې دي. بعض ځایونو کې قومونه نورستان انکشاف دیهات ریاست نه ډیر راضي دي همیشه علی زلی کوي.
په نورستان کې چارواکي په